سلامونه د شپې نه به جی دی ز سفی ولستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص پم پایل په خبرونو کو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 530 لکو افغانانو ته له 340 کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه د پیو پیغام کې د پاکستانی چارواکو سرګندونی رد کړی او ویلي دی په افغانستان کې هیڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. ښاغلی امانی وویل په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2.5 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې په لومړي وار توپوهنې سره ټاکل شو 500 اوورونو کې 252 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن پی اوسل څلور توپونو 2 نور علی زدران 53 منډې، اکرام علی خیل 44 توپونو باندې 44 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د سریلانکا الف لوبډلې د افغان ابدالیان لوبډلې په ټاکل شوي اهداف پسې 241 منډې جوړې کړې او د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 11 منډو په توپیر ماتې ومنله. افغان ټیم به د سه شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې لوبه ولري. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د سریلانکا په کوربتوب روانې دي. 8 هېوادونه پکې برخه لري او افغان ټیم له عمان الف، سریلانکا الف او بنگلادش الف سره په یو گروپ کې ده. په جنوبی کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې لپاره رئیس لکتر لګه و کسان مړ شوي او درې نور کسان ترې تم دي. د دغه هیواد د کورونې چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزی برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبی کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. او د امریکا یو وګړی چې په کازوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د زرګونه کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې او په عمري بند محکوم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت پرون جمعې له دې اعلان سره ویلي د میرسات کانډیچ په نوم دغه 40 کلن وګړی د یو افراطي ډلې د مرستې له کابله په بند محکوم شوی دی. عدلي وزارت وایي کانډیچ له 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت ډلې یو لوړ رتبه غړی و. په هغو کلونو کې دغه افراطي ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونه ته چې طالبان او په ټوله کې افغانستان د یو داسې هیواد په توګه باندې معرفي کړی چې هلته د خبرت راګرو ډلو پناه ځایونه اخیستي دي غبرګون ښودله.
دغه خبره سمه نه ده. د اوسېدا اجازه دلته ورکو نه هم د فعالیت هېڅکله نه ورکو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهېږو. چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان.
ملګرو ملتونو له افغانستانه د کادرونو او باسواده شخصونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولي. ټولنیزه فعاله او ګیامیل وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه
او خلک په بېلابېلو ولایتونو کې د درملو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته. ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټ ته دوا مو ورته واخیستله، خو هیڅ دوا ورته ګټه ونه کړه. سبب یې خبره
مطلب ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 15 تر 16 میلیونو افغانانو ته له 13 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته د ده خبره پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یوه ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د اماړیکو د دفتر آیس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاوڼۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آیس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته یو پیغام استولی.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته. دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده، خو د حل کولو دپاره به هغې خوا نیم مسؤلیت وسي له حل کې او پاتې شو. موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هېڅ نه ورکوو او په هر ډول د دې د فعالیتونو مخه نیسو، د دې ګشت ګزار مخه نیسو او دې باندې اسلامي عمارت ښه ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاورې څوک پرې استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14 غونډه کې ویلي دي چې له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقۍ او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. دغه پاموکړه دغه رپورت
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په 14 غونډه کې له دې هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د 200 بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې دی هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له دې هېواده وتلی دی. بېوزلي، بېکاري، د طالبانو له لوري کاري محدودیتونه، پر زده کړو بندیز او نامني له خپل هېواده د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سیاسی واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتون وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقۍ او پراخو دودونو له امله یو غني هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي قدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان قدرونو غوښتي چې هیواد پرېنږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکري مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
مهم ورته چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د واړو باسواده کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلي دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په دو کې شوه، په ډېر عجله راووتل لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شوه، هغه شعر چې ویل یې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې لوی تاوان دی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل، د نادانۍ، د یو تور ترکمۍ، د تورتم، د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بېکارۍ، مثلا وړکتون یې له منځه یوړ، یا دارمعلمین یې له منځه یوړ، یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګارۍ.
آغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي، او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي، او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي، او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
آغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زمونږ زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښيي، اما عملي ګامې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ګوډۍ پیدا کړي، نو که چېرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټولو باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دا دلته لاسونه دي کار کوي سیستماتیک د پردې تر شا خلک نه پويږي. اما د دې درد پاینده کې افغانستان به دون احساس وکي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون ستوري پر مخ چې هر چیز ته سرګردانه دي، خواره واره دي، ماجر دي، تحقیر کیږي، زورول کیږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږه امیل وه چې له افغانستانه د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې له افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې همدي له بیکارۍ سره ټکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه رپورټ لري.
نن د جولای پنځلسمه په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکارۍ کچه تر بر هر وخت زیاته شوې ده، او انجنونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. ملالۍ د 2021 کال د یولسم ټولګۍ زده کوونکې ده. ارمان یې و چې خپل د خوښې پوهنځی ژورنالیزم ولولي، خو په خبرې اوس په کور ناسته ده.
امارات د انجن په مخ باندې د مکتب او پانتونونو دروازې نه تړل، نو ما به سوالې سره شوې و. ما او بل د خوخه پانځای مې لوستلې و، او د کور کې اوس بیکار هم داسې نه مورنه و نه انګون نه مرونه ده. د موږ ټولو انجن ارمانونه د خاورو لاندې کړل.
ماریا بیا د حقوقو د ماسترۍ د دویم سمستر محصله وه چې د طالبانو حکومت د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګېدې. دا وایي دندې هم له لاسه ورکړه، اوس ټوله ورځ په کور کې بیکاره ناسته وي.
مې دنده شته او نه هم درس ویلی شم. یعنی احساس کوم لکه یو داسې انسان چې ګټه مې نه ځان ته رسېږي او نه ټولنې ته رسېږي. د کور په کونج کې پراته یم او د فقط د کور کار کوم، او دا ماته ډېر سخت تمامېږي. ځکه چې یو نفر چې درس ویلی وي هغه د خپل آیندې
د کابل اوسیدونکی ولید د کمپیوټر ساینس له پوهنځی فارغ دی. دی هم له بیکاری کړیږي. وای لوړې زده کړې کړي دي خو کار نشته. ار شوی چې د سړک په غاړه جوس او اوبه خرڅ کړي. دی وای اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی دولت کې مې انکشاف زیات کړی کمپیوټر کار په توګه کار کوم، اوس بیکاره یم. د سړک په سر باندې اوبه خرڅوم، جوس موس خرڅوم. دی وضعیت مې ډېر خراب دی، هیڅ وضعیت نه ده. کوم درس زده کړم کړي خو اوس هیڅ ده، بیکاره ګرځم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوالې ورځ په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې د ښاغلي ګوتریش په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی، د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ موږ ته دا رایادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ سح کال په دې شعار سره د راتلونکي د بدلولو لپاره د ښوونکو، روزونکو او ځوانانو مهارتونو لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګري ملتونو د 2014 کال راهیسې د جولای 15مه دا ورځ په دې نوم ځکه ونومولې چې ځوانانو ته لا ډېر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې لاسه ورکړی دي. سیګار د 1401 مریض کال په غویې میاشت کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2021 کال په جنوري میاشت کې کړی و، له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه لاسه ورکړي دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2021 کال ته دوبی پورې به د هغه کسانو شمېر د 9 لکو او 9 لکو ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې له لاسه ورکوي. دا یې هم زیاته کړې چې ښځې د نارینهو په پرتله له بیکارۍ ډېرې اغېزمنې شوي دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغوړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422212 240.
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درملو د کارولو لامل ډیر ستونزو سره مخ شوی او ډیر خلک وخت دیته اړ کیږي چې د درملنې لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو له ټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې د چا ناروغي نه کیږي، بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل:
مسای می ناروغ هغه د خلی او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه. سبب یې خی بهتر شیا مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه وکړه، به خی د قبرو لا پاتې ده. تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت یې سم نه دی، بیا مو بستر سو. مسای می
ادیبه وایي تر دې مخکې هم د بې کیفیت درملو له امله ورته ستونزو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکی ایمل هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي ډېری خلک د بې کیفیت درملو له امله د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
یو ځل مې مور ناروغه شوې وه، اته نسخې دوا مورته واغېستله، خو هغه پې کار ونه کړ. افغانستان ته چې کومه خارجي دوا راځي، دا ټول بې کیفیته دي. اساسي ستونزه چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوا ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي. دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسنیت د دوا سینې
دا چې د بې کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څه اقدامات ترسره کړي، د دوی څخه مو وپوښتل. خو ویاندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجیر د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکه فعالیت لري او که تړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغې فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تیره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سر د سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړې. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړې چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیتسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیریدینو بودیتسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاهو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر وی دروسی پوز شای د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو شهرونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي دا جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک، د کریفی ریه صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
د کونړ او نورستان د لرو پروتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډېر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړې شي. پام وکړئ یو رپورټ ته:
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي، په تېر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره، کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي، اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافیه وایي:
ستونزه دا اولنۍ زمونږ دا سړک دی، بیا زمونږ دلته دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسیږي، نور اکثر په لار کې مري بیته واپس کوو بیتی را.
په دې سړک باندې پورته نورستان ولایت پروت دی او هغه تیر شوي حکومت لکه ملي پارک هم اعلان کړی دی، او دا غټ غټ خلک پکته پورته ځي او باید دوی ځان سره داسې فکر وکړي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي:
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېرې ستونزې راته پیدا کېږي. خبره ده چې گاډی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي، ډېرې ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ډېرې زیاتې ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګډې وډې شوي دي، لارې تګ نه دي. خو موږ گاډی ودرو هم ولس ته مشکل دی، که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسېږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقینی چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ مونږ والی صاحب محترم اغه تر سوالی دی اغه را سره جمنم کړی دا چې و د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیر ته وعده را کړی دا چې اغه ته دغه رسومه خلا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی ولس سخت سنځ سره یقیني چې په دغه کې مخ دی
د ذکر ورده چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هغه وخت